السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. طالبانو په کندوز کې درې تنه په عام محضر کې د غڅ په خاطر چې دوی لواطت بللی په درو وهلي دي. د طالبانو سره محکمې اعلان وکړ چې دغه درې کسان د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې مجازات شوي. دغه محکمې د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لومړی تورن یې په و کالبان محکوم کړی او نه دیرس دورې وهلی. دویم تورن ته 15 کاله تنقیزي بند او نه دیرس دورې ورکړل شوي او دریم تورن په 4 کاله تنقیزي بند محکوم او نه دیرس دورې وهل شوی دی. تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو سلګونه کسان په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو پر محاکمو نیوکې کېږي چې تورنو ته د مدافع وکیل حق نه ورکوي او محاکمې هم اکثره عادلانه نه وي، خو طالبان بیا تل د خپلو محاکمو ننګ کوي. ایرانی چارواکو مازندران د افغانانو لپاره ممنوع ښار اعلان کړی دی. د مهر نیمه دولتي خبري اجانس د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت سلاکار نادر یار احمدی د یک شنبه په ورځ وویل چې په مازندران کې افغانانو ته هر ډول کار منع دی او حتی افغانانو ته د لنډمهاله استوګنې جواز هم نه ورکول کیږي. نادر یار وویل افغانان مازندران ته په هغو اسنادو نشي تلای چې په نورو سیمو کې اجازه لري. افغان کډوال یوازې په سیاحتي ویزې سره د ایران د شمالي سیمې ته سفر کولی شي. په تیرو وختونو کې په مازندران سیمه کې افغان کډوال د قانوني استوګنې د اسنادو سره سره ځورول شوي او حتی له دغه هېواده ایستل شوي دي. د ایران په شاوخوا شلو ښارونو کې د افغان مهاجرینو حضور دا مهال منع شوی او په ځینو ولایتونو کې اړوندو چارواکو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغان کډوال په کار وګماري دوی به د کار څښتنان تر 1 میلیون تومنه زیات جریمه او سزا به ورکړي. له ترکمنستان او ازبکستان څخه واردات برېښنا بیرته افغانستان ته وصل شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت د یک شنبه په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د ادارې تخنیکي کارکوونکي توانېدلي چې له ازبکستان او ترکمنستان څخه د واردات برېښنا تخنیکي ستونزه حل کړي. د دې ستونزې په سبب برېښنا پرې شوې وه. له ازبکستان څخه واردات برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله بنده وه او د ترکمنستان برېښنا هم د توپان په سبب بنده شوې وه، چې له امله یې په بلخ، کابل او د لارې په اوږدو کې د ځینو نورو ولایتونو برېښنا پرې شوې وه. افغانستان د خپل برېښنا ډېره برخه له ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د ژمي په موسم کې خلک د واردات برېښنا له کمښت او د پرچاویو له زیاتېدو شکایت کوي. او روسیا له سوریې څخه خپل پوځي تجهیزات باسي. د سپوږمکۍ عکسونه چې د دسمبر په 14مه د مکسار فضایي شرکت لخوا اخیستل شوي ښیي چې روسیا د حمیمیم هوایي اډې څخه د نظامي تجهیزاتو ایستلو ته تیاری نیسي. د روسیې یو کارګو الوتکه د دسمبر په 14مه د سوریې په لویدیځ کې له حمیمیم هوایي اډې څخه لیبیا ته والوته. رویټرز د سوریې د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد له نسکورېدو وروسته د وتلو د یوې برخې په توګه تمه کیږي چې په راتلونکو ورځو کې به څو نورې روسي کارګو الوتکې له اډې څخه ووځي. روسیې په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت د ملاتړ لپاره پوځي حضور درلود او لا هم په دغه هیواد کې شاوخوا 500,000 سرتیري لري. دغه ځواکونه د سوریې په 2 مهم اډو کې ځای پر ځای شوي چې یوه یې په ترتوس بندر کې سمندري اډه او بله یې په لازقیه کې د حمیمیم هوایی اډه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په وپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادي رادیو ټکی کام. په سمنګانو کې ټول بند کان کیندون کې ژغورل شوی دی. دغه ډول پیښې ولې رامنځته کیږي؟
د برسوف د برس کورو چې کوم قانون دی په دغه کې یو خو خود سره کیندل دي، بل کیندونو کې چې کوم وسایل دي هغه ډېر ابتدایي وسایل دي چې په هغه کې ډېر زیات خطرات رامنځته کیږي.
د طالبانو حکومت وایي له واکمنۍ وروسته یې ګڼ شمېر قوانین په رسمي جریده کې ثبت کړي، خو قانون پوهان بیا وایي
اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي، هغه د امیر صلاحیتونه تعریف کړي. قانوني قوه بيخي وجود نه لري. که طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راوباس په هیڅ صورت قانوني سند په هیڅ باندې شمل کېدلی.
سوریا کې نوی حکومت د نړیوال تعامل هڅه کوي دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو استازي پر سوریه د لګول شویو بندیزونو لری کول غوښتي.
the whole question about economic recovery.
البته ټول خبره په اقتصادي بیا رغونه کې ده. موږ باید وګورو چې دا موضوع په چټکۍ سره حل شي. موږ هیله لرو چې بندیزونه په چټکۍ پای ته ورسیږي.
د ژمی پر رسیدو مو د بې وزله افغانانو د ناچارۍ حال احوال هم اخیست.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. رازو د سر راپورته د سمنګان ولایت د درې صوف د ډبرو سکرو په یو کان کې ټول ایثار کارګر ژغورل شوی دی. دا خبره په سمنګانو کې د طالبانو د والی ویان اسمت الله مرادی رسنیو ته کړې ده. د راپورونو له مخې د افغانستان اکثره معدن په تیره د ډبرو سکرو کانونه په ډیر وروسته پاتې او غیر فنی شکل استخراجیږي چې اکثره د مرګونو پیښو لامل کیږي. تفصیل له صفی الله سنگسی اورو.
د شنبې له غرمه مهاله لسګونه کارګر د درې صوف د ګوله سیمې د ډبرو سکرو په کان کې بند پاتې و. د سیمې خلکو او ژغورونکو شاوخوا څلیرویشت ساعته د دغو کارګرو د راایستلو لپاره هڅې وکړې. په سمنګانو کې د طالبانو د والي ویاند اسمت الله مرادي یکشنبه ناوخته رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړی چې دوه ویشت تنه ایثار کارګر ژغورل شوي.
معدن سنګزغل کې در ولسوالۍ درې صوف
پایین د ډبرو سکرو یو کان لویدلی و چې له امله یې دوه ویشت مالي کارګران په دغه کان کې بند پاتې وو. د نیکمرغه د سیمې د مسؤلانو په هڅه ول دا کارګر له خاورو لاندې راوېستل شو او ټول ژوند یې سلامت دي. لومړنیو راپورونو کې ویل کېدل چې د ګیر پاتې کارګرو شمیر شاوخوا 15 تنه ده. خو وروسته په سمنګانو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړ چې یوازې 22 کسان په کان کې سار پاتې وو. درې صوف د افغانستان لوی قانون لري چې د کیفیت او استخراج لپاره لومړی درجه بلل کیږي، خو غیر معیاري او وروسته پاتې کان کیندنه د دې لامل شوې چې تل د سیمې په قانونو کې د مرګونو پیښو یاد کارګرو ژوند ته د متوجه ګواښ راپورونه خبر شي. د کانیزو چارو متخصصین وایي تر څو چې غیر معیاري استخراج روان وي داسې پیښې بیا بیا تکرارېږي. د قانونو د چارو یو متخصص او د قانونو وزارت پخوانی سلاکار عبدالقدیر مطفی یک شنبه ناوخته ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې خصوصا په درې صوف د ډبرو سکرو چې کوم قانون دی په دغو کې یو خو خود سره کیندنې دي، بل کیندنو کې چې کوم وسایل دي هغه ډېر ابتدایي وسایل دي چې په هغه کې ډېر زیات خطرات رامنځته کیږي. بله مهمه مسله دا ده چې هلته د ماشومانو په زور د شاقه کارونو او جبري کارونو کې هم یو ډېر غټ باس دی چې هلته متاسفانه وجود لري. قانون په استخراج کې خصوصا د ډبرو سکرو په استخراج کې یو نړیوال معیار چې کوم د استخراجي معیار دی چې هغه کې هغه محیط زیستي مسایل هم دي، په هغه کې هغه اجتماعي او ټولنیز مسایل هم دي، هغه متاسفانه په پام کې نه نیول کیږي او دا ډېره غټه فاجعه ده.
د راپورونو له مخې په درې صوف کې د ډبرو سکرو د ایستلو لپاره شاوخوا 800 ځایونه کیندل شوي چې تر ډېره غیر معیاري دي او د کارګرو د ژوند د خوندیتوب هیڅ ضمانت پکې نشته. په درې صوف کې د افغانستان د ډبرو سکرو لوی کاني ساحې موجود دي چې د کیفیت له لحاظه د دې سیمې سکاره تر نورو سیمو ښه بلل کیږي. د طالبانو حکومت له بیا واکمنۍ دوه رئیس په قانونو په تیره بیا د ډبرو سکرو په قانونو باندې پانګونې زیاتې کړي او د دوی لپاره یو لوی عایداتي سرچینه ګرځېدلې. د افغانستان د ډبرو سکرو لویه برخه پاکستان ته صادرېږي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت د یک شنبه پر سپې یو بیان کې ویلي په تیرو اتو میاشتو کې څه باندې 6.5 لک ټنه ډبرو سکاره بیلابیلو هیوادونو ته صادر کړي. دا خبره د یاد وزارت ویاند عبدالسلام جاوید کړی او ویلي دي پاکستان، چین، ایران، ترکیه او هند ته د دغو صادرو شوو سکرو ټول ارزښت څه باندې 15 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسي په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د روغتیایي مرکزونو لکه مخته او د متخصصینو، ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشټوالي شکایت وکړ. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست هم وړ مورز ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم د جدي ننګونو سره مخامخ دی او ان په ډیرو روغتیایي مراکزو کې د پام وړ تجهیزات او امکانات په نشت حساب دي. تفصیل له حدیث پردیس اورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو د روغتیایي مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشټوالي شکایت کوي. دوی په روغتونونو کې په ټیټ کیفیت له روغتیایي خدمتونو د شکایت سربېره ادعا کوي چې د ناسم تشخیص او بې کیفیته درملنې له امله اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته یوسي. د بلخ ولایت اوسیدونکی دوست محمد ادعا کوي چې د ناسم تشخیص له کبله یې ناروغ پلار مړ شوی دی.
طبابت د افغانستان تجارت شده؟
په افغانستان کې د طبابت تجارت جوړ دی او ډېرې نور ستونزې هم لري. مخکینی متخصصین نشته او کوي هم سم تشخیص نه کوي او با کیفیت دوا هم نه پیدا کیږي. له همدې امله پاکستان ته لاړو او هلته له زیاتو ستونزو سره مخ شو او پلار مې وفات شو.
د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ اوسیدونکي معصوم احمدي په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما در ولسوالۍ اوبې میشم.
زه په اوبا ولسوالۍ کې ژوند کوم او په ټوله ولسوالۍ کې یو کلینیک لرو چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي. هرات ته 160 کیلومتره لار ده او خراب هم ده چې د عاجلو مریضانو لپاره ډېره ستونزمنه ده او ځینې هغه یې د لارې په اوږدو کې له منځه ځي.
په ورته وخت کې ځینې خلک ادعا کوي چې د روغتیایي چارو کارکوونکي له خلکو سره ناسم چلند کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د شپانی ملالۍ مریض ولادي بود.
ملالۍ روغتون ته مې ولادي مریض بیولی وو. ډاکټران ټول په اتاقونو کې ناست وو او په خپلو موبایلونو کې ټولنیزې شبکې کارولې او بوخت وو. ناروغانو ته هیڅ پاملرنه نه کوله. کله چې ورغلم ورته ومې ویل: زموږ د ناروغ حالت ښه نه دی، یو ځلې وګورئ. ویل یې: زما د برخې نه دی، هغه بلې ډاکټرې ته ورشه.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نورجلال جلالي د شنبې په ورځ کابل کې په یوې ناسته کې دا ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی او په خبره د مرکز په ډیری روغتونونو کې تجهیزات بیخي په نشت حساب دي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د راپورونو له مخې افغانستان په پراخه کچه د میندو او ماشومانو له مړینې او د ښځینه متخصصانو روغتیایي پرسونل له کمښت سره مخ دی. خدا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو مشرتابه د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې چې دغه اقدام په کور دننه او بهر پراخ او تون غبرګونونه راوپارول.
و مو اوریدل چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. بل لورته بیا د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د ژمي پر رسیدو او د سړې هوا په زیاتېدو سره د بیوزلۍ له امله پلاستیکي بوشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د سون توکو د پیر وس نه لري. بل لور ته داسې راپورونه هم شته چې د پلاستیکي توکو په سون سره د چاپیریال وضعیت خراب شوی او د کابل په ګډون د اکثرو سړو ولایتونو چاپیریال ډیر خراب شوی. دا چې خلک ولې په ژمي کې پلاستیکي یا نور توکي سوځي د ناچارۍ د ژوند کیسې کړي. د ازادي راډیو سره چې تفصیل به لابه د سپوږمۍ نه واورو.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د پلاستیکي کڅوړو زیات استعمال چاپیریال ککړ کړای او باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي ګامونه پورته شي. فیصل چې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکی دی وایي چې یو شمېر خلک پلاستیکي کڅوړې له استعمال وروسته د کورونو او سړکونو په سر غورځوي چې ډېرې ستونزې پیدا کړې دي.
هر شخصی که از بازار سودا خریداری میکند از دکاندار،
خلک چله بازار سودا راوړي دکانداران دا په پلاستیکی کڅوړو کې ورکوي، خو خلک بیا دا کڅوړې په بے پروايي سره په کوڅو او سړکونو کې ورځوي چې د چاپیریال د ککړتیا او روغتیایي ستونزو لامل ګرځي.
سړکای عمومي او کوچه ها زیاتر شوه.
د کابل بل اوسیدونکو زینب ورته اندېښنه لري.
د پلاستیکي خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي. باید حکومت ټول ته امر وکړي ترڅو د تکي خلطو نه استفاده وکړي او همدا رواج بخیل لمنځه ولاړ شي ترڅو د پلاستیکي خلطو نه څخه استفاده وکړي.
فهم یو دکاندار دی چې وایي په ورځني ژوند کې د پلاستیکي کڅوړو استعمال ډیر عام دی.
موږ په دوکانداری کې په هفته کې موږ تقریبا د 15 کیلو نه زیات د پلاستیکي خلطې استفاده کوو او په هره برخه کې میوه‌جات، وچ میوه، تازه میوه، نو خوراکي باب چې پلورل کیږي د ټول په اړه پلاستیکي خلطې استفاده کیږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي چې د ټوکر یا ټوټۍ کڅوړو د استعمال د دودولو لپاره دوی هڅې پیل کړي او کمپاینونه یې اوس هم دوام لري.
موږ هر کال په میاشت کې یو یا دوه ځلې د دې موضوع لپاره کمپاینونه لرو. دا مو اوږدمهاله پلان دی او پر خلکو د ټوکر کڅوړې وشو. په ټوله نړۍ کې پلاستیکي کڅوړې شته، خو باید هڅه وشي چې د ټوکرینو کڅوړو استعمال سیاچ.
ډاکټران وایي چې پلاستیک د کیمیاوي موادو له هایدروجن، کاربن، سلفر او کلورین څخه جوړ دی چې د دوامدار استعمال په پایله کې بیلابیلې روغتیایي ستونزې رامنځته کیږي. د داخله ناروغیو متخصص فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د پلاستیک دوامدار استعمال کولی شي د بدن په مختلفو برخو کې سرطان پیدا کړي. د ترسره شوو څیړنو له مخې د پلاستیکي کڅوړو او نورو پلاستیکي توکو زیات استعمال د هورموني ستونزو لامل ګرځي، د ماشومانو په وده کې خنډ رامنځته کوي او آن د امیندوارو میندو د ماشوم د ضایع کېدو لامل کیدی شي.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې سازمان تیر کال د جون په 15مه د چاپیریال د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 400 میلیونه ټنه پلاستیک تولیدېږي چې نیمایي یوازې د یو ځل کارونې لپاره جوړیږي. دغه شان ویل شوي چې هر کال له 9 تر 23 میلیونه ټنه پلاستیک جهیلونو، سیندونو او سمندرونو ته لاهو کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي پر دغه هیواد د بندیزونو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه. ګیر پیدرسن دمشق ته سفر کړی ترڅو د نوي موقت حکومت له چارواکو سره وګوري. په سوریه کې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلواله ډله د بشر الاسد د رژیم تر سقوط وروسته د چارو واګۍ په لاس کې لري. تفصیل به له صفی الله استانکزی وورو.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بشار اسد د حکومت له نسکورېدو وروسته پر دغه هیواد د لویدیز د بندیزونو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه. ګیر پیدرسن د یک شنبې په ورځ په دمشق کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل، له تیرو څو کړکیچونو اونۍ وروسته عادي حالت ته د سوریې د بیرته تلو لپاره د بندیزونو د ژر لغوه کېدو اړتیا ده. البته ټوله خبره په اقتصادي بیا رغونه کې ده. موږ باید وګورو چې دا موضوع په چټکۍ سره حل شي. موږ هیله لرو چې د بندیزونو په چټکۍ پای ته ورسیږي او یو وار بیا د سوریې د بیا رغونې د هڅو شاهد واوسو. موږ باید د ترسره شوو جرمونو په وړاندې عدالت او حساب کتاب وګورو او ډاډ ترلاسه کړو چې دا مسله د اعتبار وړ عدلي سیستم څخه تیریږي او د غچ خبره پکې نشته.
And that they don't see any revenge.
د سوریې حکومت له کلونو راهیسې د امریکا او اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو تر سختو بندیزونو لاندې دی. دغه بندیزونه په 2011 کال کې د حکومت ضد سوله ییزو مظاهره چانو د تاوتریخجنې ځپنې په خاطر د بشر اسد په رژیم لګول شوی و. د سوله ییزو مظاهرو شدیده ځپنه په سوریه کې د کورنۍ جګړې پیلامه وګرځېده چې بالاخره د اسد رژیم تر سقوط پورې وغځېده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ګیر پیدرسن زیاته کړه چې سوریایان باید په یو سیاسي بهیر کې ځانونه وګوري.
Process on the way that is inclusive of both Syrians.
موګدی تارټرال رچې وسیاسي پروسه کې ټول سوریایان شامل وي. دا پروسه باید په زغرد په خپل د سوریې د خلکو لخوا رهبری شي. نو دا د سوریې مسولیت دی چې د نورو په مرسته دا کار وکړي. بیا دوه مننګونه د سرپرست حکومت په وړاندې د دولتي ادارو تر لاسه کول دي. خدماتي ادارې د قانون او نظم اعاده خورا مهمه ده.
And security extremely important.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو دغه خاص استازی دمشق ته تللی څو د نوي موقت حکومت له چارواکو سره وګوري. هلته نوی موقت حکومت د حیات تحریر شام ډلې تر مشرۍ لاندې جوړ شوی چې څو ورځې مخکې د اسد د کورنۍ څه باندې 15 کلنه واکمني ړنګه کړه. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداره له تېرې وروستۍ نوملاړه د حیات تحریر شام ډلې د لرې کولو په اړه غور کوي، خو له دې چې د جو بایډن اداره په پای ته رسېدو ده دا لا روښانه نه ده چې د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ به د سوریې په اړه څه ډول دریځ خپلوي. هغه له وړاندې ویلي چې د سوریې په کړکیچ کار نه لري.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت ویلي چې په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې دوی وو قوانین د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې چاپ کړی دي. خو یو شمېر حقوق پوهان وایي چې د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نموجودیت کې د قوانینو په نوم اسناد جوړول قوانین نشي بلل کېدی. د طالبانو تر واک لاندې د عدلي وزارت ویلي چې په دې قوانینو کې د امر بالمعروف او د صرفانو د پیسو د تبادلې قوانین شامل دي. یو شمېر عام افغانان هم وایي چې په قوانینو کې ځینې یې د دوی په ژوند منفي اغېز کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې د اووه قانونونو د جوړېدو خبره کوي، یو شمیر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قانون په نوم خپرو شویو فرمانونو ته قوانین نشي ویل کېدی. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
دوی په جزئیاتو باندې قوانین د ځان څخه جوړوي، معقول کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي، هغه د امیر صلاحیتونو تعریف کړي، یا د وزیر واکونه نشته، د مقننه قوه خو بیخي وجود نه لري. د بنا پر دې فکر کوم چې په اوس وخت کې طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راوباسي او د خپل واک د استمرار لپاره په خلکو باندې پلي کاندي، په هیڅ صورت په قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر ملا هبت الله له توشي وروسته و قوانین په رسمي جریده کې خپاره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دغو قوانینو کې د تعقیب او نظارت د عمومي ریاست د دندو او واکونو قانون، د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو قانون، د شکایتونو اوریدلو قانون، د سوالګرو د راغونډولو او د سوال د مخنیوي قانون، د صرافانو او د پیسو د تبادلې قانون، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او د صنعتي ساحو قانون شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا قوانین د څېړنې، تدقیق او فقهي سرچینو پر بنسټ ترتیب شوي. یو شمیر عام افغانان وایي چې په قوانینو کې ځینې د دوی په ژوند منفي اغیز کړي. د ښځو د حقونو فعاله مسوده کوهستاني وایي د طالبانو د امر بالمعروف قانون په دې هیواد کې لمیشتو میرمنو آن د ژوند کولو حق اخیستی دی.
صدای زن را حورت قرار داده
دی قانون اندخه دی غورت بلله، یعنی دا چې خزی اصلا د خبرو کولو حق نه لري. په داسې حال کې چې په ټوله اسلامي او غیر اسلامي نړۍ کې دا ډول د انسان ضد قانون نشته،
ضد انساني وجود نداشته.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو او ټول څلور پسلو پنځه دېرش ماده لري، په دیارلسمه ماده کې د ښځې غږ اورت بلل شوی. که څه هم د قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالب چارواکو یې په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی. په ننګرهار کې یو مخکینی صراف چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، هم د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د صرافانو او د پیسو د تبادلې په نوم قانون د صرافانو په کار او روزګار منفي اغیز کړی.
شپږ شپېته لکه روپۍ د ضمانت غواړي، د جواز ضمانت، دا به دوی سره پخې پرتی. او درې لکه روپۍ مثال د جواز قیمت دی، نهه شپېته لکه روپۍ د داشوي، او شپږ سوه او شپږ شپېته لکه روپۍ به سرمایه ورته ښکاره کوي چې زه دومره روپۍ لرم. او تاسې یې غورځولی ده، څو میاشتې وشوې چې دوکانونه بند دي، تو جوازونه نشته، د جوازونه څوک اخیستی نشي.
که څه هم د طالبانو له لوري د صرافانو د پیسو د تبادلې په قانون کې د صرافانو لپاره د پانګې او د ضمانت د پیسو اندازه نه ده ذکر شوې، خو د دې قانون چې دا هم د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو، د څلورمې مادې په اول بند کې راغلي چې باید ټول صرافان له حکومت د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي. دا قانون ټول دوه فصله او نهه مادې لري. طالبانو که څه هم په رسمي ډول د افغانستان اساسي قانون چې په 2004 کال کې د افغانستان د لوی جرګې له لوري جوړ شوی لغوه کړی نه دی، خو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي، داسې مهال چې تر دې دمه هیڅ طالب چارواکي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په جوړ شوي اساسي قانون کې د شریعت خلاف کوم ځانګړی مورد نه دی وړاندې کړی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو، ورورو د خبری ټولګي د پای شیبو ته نږدې شوی یو. وړاندې ستاسو پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي، خو راځو دغه وروستی راپور راخلو. هغه دا چې د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړي وایي چې د لوبغالو د نشټوالي سربېره له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي که څه هم ورځ تر بلې دغه لوبه په افغانستان کې مخ پر پراخېدو ده او خلک یې خوښوي، خو د امکاناتو د نشټوالي له کبله په مهمو نړیوالو لوبو کې ګډون نشي کولی. دا هم په دې اړه د حدیث پردیس راپور.
په افغانستان کې خایي دومره خلک د بیسبال لوبې په اړه کافي معلومات ونه لري، خو د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم غړي وایي شاوخوا څوارلس کاله وړاندې دغه لوبه افغانستان ته راوړل شوې ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوبې لپاره د لوبغالو نه موجودیت، د کاریدونکو وسایلو کمښت او په ټوله کې د مالي امکاناتو نه موجودیت په افغانستان کې د بیسبال ورزش پر وړاندې لوی ننګونې بولي. د بیسبال د ملي ټیم دوه لوبغاړو محمد اسم او محمد عثمان خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مونږه لوبغاړي دا وخت له مالی ستونزې سره مخ یو، له لوبې لپاره میدان نه لرو. مونږه دا غواړو چې له مونږ لپاره د اکیډمي میدان د لوبې لپاره جوړ شي، چې مونږ را روانې ونټونو لپاره خپل ترمینات تر سره کړو او ځان ورته آماده کړو.
مونږ غواړو چې افغانستان نوم روښانه کړو پاینده کې او لوبي وکړو، وطن ته ویاړو راوړو. مونږ په اوس وخت کې ډیر مشکلاتو سره مخ یو، د ګراوند سیستم نشته، د اکیډمي همداسې د ریژن میچونه یو سیستم الله تر اوسه نه فعال.
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم مرستیال مدیر عبید الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې بیسبال فدراسیون رسمن ثبت شوی دی.
مخ کې خو دومره مثلا خلک ور سره علاقه من نو، خو اوس ډیر زیات ور سره علاقه من دي. مثلا دا د توپلانډې ته ورته لوبه ده، اوس خلک مثلا ډیر زیات خوخی، یعنی مثلا خلک دا وای چې دا خو د افغانستان د توپلانډې غونټه کې لوبه ده. تعالی کلری مثلا منګه چې چرته پریکټس کوو، ډیر زیات خلک ورته راځي او ګوریا تعقیبیا.
بیسبال یو ډلهیز لوبه ده، لوبډلې نه کسیزې دي او د کرکټ په شان په منډو سره امتیاز ترلاسه کیږي. د آنلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې یا ویکیپیډیا د معلوماتو له مخې د بیسبال لوبې تاریخي مخینه اتلسمې پیړۍ ته ورګرځي چې په انګلستان کې دود و. خو د اتلسمې پیړۍ په وروستیو کې دغه لوبه د کډوالو لخوا امریکا ته یوړل شوه، چې هلته یې بیا ځانګړی مقبولیت پیدا کړ. دا مهال د امریکا سربیره دغه لوبه د لاتین امریکا هیوادونو او د ختیځ آسیا هیوادونو په ځانګړي توګه جاپان، جنوبی کوریا او تایوان کې په پراخه کچه دود ده. د افغانستان د بیسبال ټیم لوبغاړي او مسولین وایي که امکانات ورته برابر شي، کولی شي په نړیوالو لوبو کې د افغانستان لپاره د نورو سپورټي برخو په څیر لاسته راوړنې ولري. د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټې رئیس احمد الله وسیق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې دغې ادارې په بیلابیلو برخو کې له افغان ورزشکارانو د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی دی. یادونه ده چې افغان ورزشکاران له کمو امکاناتو سره سره په نړیوالو میدانونو کې ښه ځلیدلي، چې په کور دننه او بهرې په پراخه کچه ستاینه هم شوې ده. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو پر وړاندې د بیلابیلو نورو محدودیتونو تر څنګ د دوی پر ورزش هم بندیز هغه مسله ده چې تل پرې نیوکې کېږي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د ځناور د علاقې خبر کوم. ورور موږ دا ګندګن امریز ګنج د غاړولې د تنګی ته اوس په ګن امریز کې پاوته کې یو ګنج دی. دا یو ګنج دا سی رش پاشي په دا سړک باندې لار نه پیدا کیږي، واران ټکرونه هم ګای وخت کیږي. نو دا ګرد خلک بره دا یو ګنج سره ځي. هغه تنګی ته چاړولې د هغه ورور یو ګنج په تنګی کې د چندانې څوک لنه وړي تنګی ته. هغه د وطن ډیر لیر دی. نو موږ د اسلامي عمارت څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي ګنج بیرته د اډې ته راواړي وروره. دغه زما ږغ ښې ته لوڼو مشران پرې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو قدرمند اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو. دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دی د خپل سر په دوه تنو یا په یو تن چې پنځشنبه شي موټر تک تنه را خوشی کړی وي. دوی د جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغه مخه ونیسي.
سلامونه نیکی هلی ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو په دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو.
وړاندې د ومې ورځې خبرونه خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. طالبانو په کندوز کې درې تنه په عام محضر کې د هغه څه په خاطر چې دوی لواطت بللی په درو وهلي دي. ایرانی چارواکو مازندران د افغانانو لپاره ممنوع ښار اعلان کړی دی. د مهر نیما دولتي خبري اجانس د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت سلاکار نادر یار احمدی د یکشنبې په ورځ وویل چې په مازندران کې افغانانو ته هر ډول کار منع دی او حتی افغانانو ته د لنډمهاله استوګنې جواز هم نه ورکول کیږي. له ترکمنستان او ازبکستان څخه وارداتي برېښنا بیرته افغانستان ته وصل شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت د یکشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د ادارې تخنیکي کارکوونکي توانېدلي چې له ازبکستان او ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه حل کړي. د دې ستونزې په سبب برېښنا پرې شوې وه. له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله بنده وه او د ترکمنستان برېښنا هم د توپان په سبب بنده شوې وه، چې له امله یې په بلخ، کابل او د لارې په اوږدو کې د ځینو نورو ولایتونو برېښنا پرې شوې وه. او روسیا له سوریه څخه خپل پوځي تجهیزات باسي. د سپوږمکۍ عکسونه چې د دسمبر په 14مه د مکسار فضایي شرکت لخوا اخیستل شوي ښیي چې روسیا د حمیمیم هوایي اډې څخه د نظامي تجهیزاتو ایستلو ته تیاری نیسي.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي ومې ورسته مراپوله. نن خبرېږي چې استرالیا د نړۍ تر ټولو ښایسته ښوونځي د جوړولو جایزه خپل کړه. چینایي ځیرک روباټونو نه هم خبرېږي چې د جرمونو مخنیوی به کوي او حتی د مجرمانو سکینینګ او تعقیب به هم ترسره کوي. خو تېره اونۍ افغانستان او نړۍ کې هم مهمې پیښې شوې دي چې په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د حقانی او کندهاري طالبانو ترمنځ لوی درد. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی ګواه کړی چې له چا سره دښمنی نشته، خو که څوک کار پرې لري نو بریدونه او جګړه خلک له ده نه زده کوي.
موږ په شخصي روغدا شخصي دښمني خو خدای مې د وساتي. د مارچ چل، د جنگ چل، د مقابلې چل د داخل د موږ نه زده کوي.
دا امارت مو مضبوط وي، متحد به وي، په حق لار به روان وي. د الله دین به ناپېژني او د هېڅ ظالم پروا به نه کوي.
ناشی د طالبانو د اختلاف سدي، ځکه کوم جاري فرد چې دې وزارت ته داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپل طالب وو.
خو د دغه وجود کېدل زموږ په خیال د حقانی سراج حقانی د پاره یو ستر ګواښ، ستر زیان دی. او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړه.
سوریه کې له طالبانو د روشن فکر سپین بیرغ غلبه. د محمد الجولانی واک ته رسیدلی ائتلاف انتقالي حکومت اعلان کړ. وسلوالی له خارونو بیرته وستلی دي او د فردي ازادۍ او ترڅنګ ښوونځي او پوهنتونونو ته هم اجازه ورکړې ده.
موږ خو د افغانانو په حیث طالبانو ته بار بار ویل او څرګندونه چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ کړي. خو دوی ونه منله، دوی هماغه کتازیه خپله پېښه کړه او اوس به ګزارونه د ډېرو نورو سرچینو څخه دوی خوا راتلومي.
تم خوشحاله چې نظام مخته وړي، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بی غیرتی او د خېټې د کول دوم او دریم وعده کول همدا نظام دی ته وایي، حکومتداری هم دی ته وایي. هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي، د سلفیانو په نزد اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ، دا سیګنال تاسو ته د قطر نه درکړل شوی ده چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړئ، اتڼونه وکړئ.
او د طالبانو پر ضد د 2 افغان سیاسي جریانونو ائتلاف دوی هم وایي چې افغانستان ژغورو، خو مبارزه به سیاسي وي. ځینې ورته خوشبینه او ځینې د څیرو له تکرار اندېښمن دي.
ښځینه ډاکترانو موجودیت دی، ښځینه نرسانو، دا خو په یوه جامعه کې په جمله د واجباتو کې راځي، په جمله د ضروراتو کې راځي. تاسو ولې دا کار کوئ او چې کړی هم د دین په نامه یې ولې کوئ؟ لدین نه ولی خلق تخته ویا
او طالبانو ویلی چې موږ د چا سره خبرې وکړو دوی خو لس ډلې دي اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي بغیر د یوې یا دوو ډلو څخه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای شي.
بیا هم ستړي مشي که څه هم ظاهرا پړه داعش خراسان ډلې پر غاړه اخیستې خو داسې ښکاري چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات د خلیل الرحمن حقانی په وژل کېدو سره بربند شوي او اوس نه یوازې دا چې د پټولو څه پکې پاتې نه دي بلکې د دغه اور د راسختېدو وړاندوینې زیاتې کړې دي. د طالبانو خپلمنځي سرچینې ازادي راډیو ته وایي اختلاف یې د حکومت د څرنګوالي په اړه موجود و او اوس نه یوازې دا چې د خلیل حقانی وژنه د هغه د وراره خلیفه سراج الدین د تیرې اونۍ له نیوکو سره سر لګوي بلکې خلیل حقانی په خپل هم د طالبانو له مشر سره د کندهار د تیرې اونۍ په غونډه کې توندې نیوکې کړې وې. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی خبرداري ورکړه چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه لري خو که د جګړې خبره شي نو بیا دا ډول بریدونه او جنګونه خلک له دوی نه زده کوي.
مغو شخصي رقدان شخصي دښمني خدام د وساتي د مارچ چل د جنگ چل د مقابله چل د خلک د موږ نه زده کوي. موږ شي شخصي فکر نه لري چې د چا لپاره مبارزه کړي د قرباني مکړه عظیم رب چې کوم دی عظیم رب چې دی عزیز انتقام دی الله جل جلاله وو انتقام واخلي خو صرف دې خپه یم چې دا کمزوری عمل چارو کو کاش کې دې څه چکړای وای چې دې سید خلیل خو د کوپارو دښمنو 15 میلیونه جایزه امریکایان اورب دی چې وای مسلمانو دښمن خدای نه وو تاسو څه په دې باندې غاټه کمې ویو کو ولا چې یو مسلمان می شهید کو.
خلا د سراج حقانی د پاره خلیل حقانی یو مربی وو یو استاد وو او تل د تر شاو لاړو او مشورې ورکولې او بالخصوص په خپل چون دي سراج اکالی عمر کم ده د خلیل حقانی دی یو جهادي ټول کورنۍ غړی ده د حقانی شبکې یو رغند کردار وو د طالبانو په بیرته راتګ کې. نو په هغه باندې جلال الدین سراج الدین حقانی باندې وزیر داخله باندې یو څه فشار زیات چې دغه ټولو چیلنجونو ته وګور کې په داسې حال کې چې ویل کېدو چې خلیل حقانی یو له هغه کسانو وو چې معتدل دریځ یې لرلو او په کابل کې چې کوم اوس جهادي پخواني مشران یا د پخواني جمهوریت مشران پاتې دي د هغو پاتې کېدلو کې هم د خلیل حقانی او د سراج حقانی یو رغنده رول و د یو سپینګیری حیثیت یې لرلو. نو زما په خیال په مجموع کې شاید د طالبان دپاره مشران د لاس ورکول یو عادي امر وي خو د دغه وجل کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی دپاره یو ستر ګواښ ستر زیان دی او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړلو او دقیقا دا د داعش لپاره یو بریالیتوب ده چې هغه وروسته له ډېره وخته یا دوه یو نیمو کلونو بیا په دې کامیابۍ کې چې داود مزمل د مزار شریف د والد د وژل کېدو نه وروسته بیا دغه ډول یو عمل ترسره کوي.
د طالبانو د حقانی شبکې دغه سرچینه ازادي رادیو ته وایي دوی په دې فکر نه دي چې خلیل حقانی به دریم لاس یا داعش وژلوي بلکې د دوی له ابتدایي پلټنو داسې ښکاري چې دا برید د دوی په حکومت کې دننه یوې قوي او انحصارګرې ډلې په ډېر سیستماتیک ډول ترسره کړی دی. سرچینه وایي ځانمرګې بریدګر څو ورځې وړاندې هم د کډوال وزارت ته راغلی خو د نورو پلټنو لپاره یې د وزارت د امنیت ټوله شبکه تر پوښتنو لاندې نیول شوې ده چې څنګه د برید په ورځ د دوی سکینرونه خراب شوي یا خراب کړای شوي وو. بلخوا د طالبانو په سیاستونو آګاه سرچینې وایي د خلیل حقانی مړینه به سراج الدین حقانی د هیبت الله د ډلې پر وړاندې کمزوری کړي او د طالبانو په حکومت کې به د اصلاحاتو او نرمۍ د غوښتنې غږونه هم خاموشه کړي. خو په وینا یې د طالبانو ترمنځ به هغه اختلافات هم اوج ته ورسوي چې حقانیانو د ملا هیبت الله له ډلې سره د توندلارو پالیسیو په رابطه له پخوا نه لرلې دي.
نو زه دا په ډاګه ویلی شم چې د خلیل الرحمن مرګ ناشی د طالبانو د اختلاف سدی ځکه کوم جاری فرد چې دې وزارت ته داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي
او یا بخپل طالبو ځکه موږ په چیرو درونیمو کالو په متواتر ډول دا خبره کړې ده چې طالبانو مابین کې مخالفین وجود لري، داعش وجود لري او د همدغو داعشانو چې په توسط باندې چې طالبانو په صفوف کې موجود دي دوی دا رقم عملیات کوي. موږ عملا وینو چې طالبانو د درونیمو کالو څخه په خپلو صفوف کې د تصفیه پروسه شروع کړې ده. دغه تصفیه په حقیقت کې د همدغو ناخوالو د دفع په خاطر ده چې نن یې موږ دا دي عملا نتیجه د خلیل الرحمن په مرګ باندې یا د منځه وړلو په نتیجه کې احساس کړله.
د خدای له قهر نه څوک خلاصېدلی نسي، نه په دې دنیا نه په آخرت کې. دا د خلقت قانون دی، دوام قانون دی، څه چې کری هغه بریبې. دا ټول دینونه هم دا وایي، ټول مذاهب هم دا وایي، انسانیت هم دا وایي، عرفانیت هم دا وایي چې که بد کوي بد بوینه. تاسو خپل د اعمالو نتیجه ګوري. طالبه ذبیح الله مجاهد وایي چې دا کارونه هغه څوک کوي چې یوازې دوی خپل ځانونو ته مسلمانان معلومیږي او نور ورته مسلمانان نه معلومیږي. د افغانستان د دېرش پنځه دېرش میلیونه خاص مسلمانان نه معلومیږي، ځکه طالب ته خو یوازې ځان مسلمان دی. ته خو هغه کار کوې د کفر ټاپه ولګوه، د ملحد ټاپه ولګوه، انسانان ووژنه، کټ مټ هغه کار نن ستا سره کیږي، ولې پر دې خفه یې؟
او داسې ښکاري چې په سوریه کې د تحریر الشام په مشرۍ غالب شوی ائتلاف د طالبانو برعکس د زور له لارې واک خپلول نه غواړي، بلکې د انتقالي حکومت له لارې د اساسي قانون د جوړولو او د ګوندونو په رامنځته کولو د ټاکنو په ترسراوي د واک د مشروع لیږد معنی ور ترسره کوي. که څه هم طالبانو دغه ائتلاف ته د سپین کلمه دار بیرغ لرلو له امله د کشرانو وروڼو په توګه د حکومت د جوړولو توصیه کړې او د یوې بلې سپین بیرغ ډلې د واک ته رسېدلو جشنونه نمانځلي، خو ظاهر ته په کتو د سوریې غالبه شوې وسله واله ډله تر اوسه په هیڅ اقدام کې له طالبانو سره مشابهت نه ښیي. د دغه ډلې مشر احمد شرع ابو محمد الجولاني په لومړني فرمان کې لباس او د کالیو طرز د خلکو او ښځو شخصي حریم بلل او د متمدنې جامعې د جز په توګه یې له خپلو وسلوالو څخه په دې اړه خلکو سره د زور زیاتي نه کولو امر کړی دی. دغه راز له ښارونو نه خپلو وسلوالو ته د وتلو امر کړی، خو د اسد رژیم نظامي اردو او پولیسو او مامورین یې ټول دندو ته بیرته وربللي.
دوی یو ډول زه فکر کوم چې طالبانو تجربې نه د طالبانو د ناکامۍ نه د عدم رسمیت پیژندلو نه هغوی یو ډول درس او عبرت واخیستو. هغوی په راتګ سره مېرمنې باندې بندیزونه ونه لګول، عمل یې اعلان وکړو چې دین د خلکو شخصي معامله ده او په جبر باندې دوی نه غواړي چې دین لکه طالبان خلکو باندې نافذ کړي او یا هم نور داسې مسایل وڅېړي چې هغه د دوی د رسمیت لپاره لارا ډکولی شي. نو زه فکر کوم چې ایدیالوجي په لحاظ شاید دوی یو بل ته نږدې وي، خو د سوریا چې کوم مقاومت ده په هغه کې نشتلستان هم شته ده، اسلامي عذاب هم شته ده او د کردانو یو داسې ګروپ ده چې هغه حتی اوس هم د میرمنو مقاومتي ګروپونه لرل چې په هغه کې به میرمنو عسکر وي پکې یا به پکې کار کولو. نو دا یو د طالبانو سره اصلا د مقایسې وړ نه ده. البته هغه کله چې اوس دوی په حکومت کې راوستي دي اکثره یې تعلیم یافته او د عالي تحصیلاتو د عصري تحصیلاتو لرونکي دي. نو زه فکر نه کوم چې دا وخت به بالفور سوریه چې نوی حکومت هغه به طالبانو په سرنوشت اخته شي، خو بیا هم نړیواله ټولنه دا هر څه ډېر په دقت سره څاري او نه غواړي چې دغه په سوریه کې هم د طالبانو ډول یو حکومت تکرار شي او نه هم د سوریه دا نوي ګوندونه او حزبونه او مقاومتي ګروپونه چې واک ته رسېدلي دي دا هغوی غواړي چې نړۍ سره ځانونه په ټکر کې واقع کړي.
احمد الشرع همدارس د امر بالمعروف ادارې په نړۍ عام ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې واکمن باید یوازې هغه احکام پر خلکو تطبیق کړي چې د امت اجماع پرشته ده. نور دې د په وینا له مسلمانانو نه واکمن منافقان نه جوړي، نه هم ځانګړي امر بالمعروف ادارې ته اړتیا شته. د احمد الشرع لخوا د اسد د رژیم پر ځای پاتې صدر اعظم ته واک پرېښودل، د هغه درناوی د ملي بیرغ پر ځای پرېښودل او د یو انجینر محمد بشیر په مشرۍ د یوې متخصصې ماستر او دکتورا لرونکي کابینې جوړونه هم د نړیوالو په شمول د افغانانو لخوا ستایل شوې ده. چې لامل یې حتی یو شمېر طالب مشرانو هم خپلو ویناو کې د دغسې حکومتوالۍ مثال ورکړی او خپلې رهبرۍ ته یې پر خلکو د ظلم و جبر او دیکتاتورۍ د بس کولو توصیه کړي دي.
بلکه چې دا زموږ کمزورتیا کړی په دې کې فکر به داسې نه کوئ چې نه نن نه وروسته زه واکمن یم که مو خبره څوک مني ودې مني که نه یې مني هېڅ اسمان نه پړنګېږي. نه، ته خدای ته مسؤول یې. الله چې رضی الله دې تا نه پوښتنه کړي حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې یو تن چې د دین نه منحرف ته وي څوک بیا داسې کار ونه کمه هغه مې چې په یاد دي موږ دپاره دا احساس پکار دی. نن ملت داسې شوی دی چې دا ازمایښتونه دي د څلوېښت پنځوس کاله دا تور یرغلونه ورباندې راتلل خلک د خپل برخلیک د خیر فیصله نه شوی کړی.
موږ خو د افغانانو په حیث طالبانو ته بار بار ویل او څرګندولم چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ کړي، خو دوی ونه منله. دوی هماغه یکه تازیه خپله پیشه کړه او اوس به ګزارونه د ډیرو نورو سرچینو څخه د دوی پخوا رادرومي او هلته به وضعیت تر ډیره بریده د دوی په نفر نه اوسیږي. او متاسفانه چې د افغانستان خلک او د خپله د افغانستان دولت به د دې نه تر ډېره بریده متضرر شي. طالبان خو د افغانستان باره کې فکر نه کوي، د افغانستان د پاره برنامې نه لري، دا ټولو ته جواب ده. خو د دوی د کړنو له اثره به افغانستان ډېر متضرر شي متاسفانه.
ستا ولس خو به دا درې کلو کې په خېټه باندې موړ نه ده. دا اوس په افغانستان کې یو پنځه شپږ نفرو کورنۍ لس نفرو کورنۍ لس زره د میاشت عاید نه لري، لس زره نه چې پنځه زره افغانۍ عاید نه لري، پنځوس ډالر نه لري. تم خوشحاله چې نظام مخته وړي، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بېغیرتي او د خېټې ډکول دوم او درېیم واده کول همدا نظام دې ته وایي، حکومتداري همدې ته وایي. د هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي، د سلفیانو په نز اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ، یا دا سیګنال تاسو ته د قطر نه درکړل شوی ده چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړئ، اتڼونه وکړئ. وخت به دا ثابت کړي چې سوریه د کومې خواته روان ده.
او که څه هم د طالبانو پر وړاندې هیڅ سیاسي او وسلوالې جبهې لا تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، خو تازه د طالبانو مخالفو شاوخوا دوه دېرش ګوندونو او جریانونو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مجمع په نوم یو نوی ائتلاف اعلان کړی چې د افغانانو په وینا ځینې څېرې خلکو ته د باور وړ نه دي. د دغه نوي ائتلاف غړي وایي د مجمع د جوړولو موضوع جګړه نه ده، خو د خبرو اترو له لارې به له روان وضعیت څخه د افغانستان د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. پلویان هم وایي ملي مجمع خورا پیاوړی کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ لري چې و به کولی شي د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لاره ومومي. پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف په دې اړه مراسمو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي.
توپک ته ضرورت نه لري، هسې چې د ولس مازی اشاره ورته وشي د ټولو زړه درته ډک ده، بل ورځ به بل مصیبت جوړ وي. خو موږ سره فکر دا ده، موږ سره نظر دا ده چې که د افغانستان مشکل د فشار له لارې حل شي، د زور له لارې حل شي، بیا هم مخالفتونه پاتې کیږي.
د دې مجمع د اعلامیې له مخې په مجمع کې د صلاح الدین ربانی، کریم خلیلی، رشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او احمد مسعود په ګډون یو شمېر جهادي او سیاسي څېرې حضور لري. د طالبان حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي، خو د دې ډلې د حکومت په ضد نوی ائتلاف داسې حال کې جوړیږي چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیت شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو او بدلون غوښتونکي دي.
دا هغه څه دي چې جهانیانو او خپل طالبانو دواړو په دې مسله کې همیشه تبصرې کولې. جهانیانو ویلی چې مخالفین د طالبانو باید یو سق جوړ کړي، یو چتر جوړ کړي، او د هغه چتر لاندې باید ټول سره یو ځای شي. دا تقریبا د هغه سوال په جواب کې یو مهم او اساسي قدم اخیستن وو. او طالبانو ویلی چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څخه چې پاتې دي هغه به هم د حلزلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای سي. نو زه دا ویلی سم چې د افغانستان د خلکو دپاره د جهانیانو دپاره کیدای سي چې دا د طالبانو په مقابل کې د یو نوي بدیل د منځته راوړلو دپاره ډېر ښه موقع وي. زه دا نه وایم چې خامخا به بدیل د همدغې شورا څخه یا دغه مجمع څخه په وجود راځي. حداقل که دا مجمع د هر چا شاته ودرېږي کیدای سي د خلکو په رضایت د خلکو په غوښتنه د خلکو په مشوره د یو لوی جرګې په موجودیت کې وکولی شي چې د افغانستان دپاره آینده زحمت تعینکړي.
او په داسې حال کې چې امریکا په سوریه کې د مسکو له ملاتړ د برخمن بشار الاسد د رژیم پرځوونکي ائتلاف له انتقالي حکومت جوړولو هرکلی کړی دی او ویلي دي که یو مشروع حکومت یې رامنځته کړ نو په رسمیت به هم وپېژني. بله خوا د روسانو پارلمان هغه لایحه پاس کړې ده چې له مخې افغان طالبان د مسکو له تور لیسته وځي. د تصویب شوې لایحې له مخې نورو ترهګرو ډلو ته هم اسانتیاوې په پام کې نیول شوي چې د مثال په ډول که یوه ډله په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ونومول شي محکمه کولی شي هغه په لنډ مهاله توګه له دغه لیسته وباسي. خو د دې لپاره چې د دوما د استازیو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدله شي د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي. د چارو شنونکي وایي د روسیې دا اقدام شاید په سوریه کې د امریکا د اقداماتو ځواب نه وي خو ټینګاري هم کړی دی که روسیه د طالبانو لپاره د دې لایحې د توشیح اقدامات چټک کړي نو دا به واقعا په سوریه کې د روسانو ضد ډلې سره د امریکا د تعامل او نزدېکت ځوابي عمل وي. بلخوا د طالبانو خارجه وزارت په یوه اعلامیه کې د روسانو د پارلمان لخوا د دې لایحې د تصویب هرکلی او مننه کړې ده چې له مخې به یې طالبان د روسانو لپاره د ترهګرو ډلو له لیسته ووځي. خو روسیې لاوار د مخه دا په ډاګه کړې ده چې د ترهګرۍ له لیسته د طالبانو ایستل د دوی لپاره د مشروعیت ورکولو معنا نه لري.
د روسیې د فدراسیون دولتي دوما چې په افغانستان کې د روسي جرګې معادله ده په لومړي قرارداد کې هغه د قانون طرحه چې د یو تعداد وکیلانو دخوا وړاندې شوې وه او د هغې په ترڅ کې به نوی قانون دا مجال ورکړي چې ځینې تروریستي سازمانونه د امنیتي ادارو په پیشنهاد کېدای شي چې د دې لیست څخه ووځي. خو دا قانون په عین وخت کې داسې ماده هم تسجیلوي چې که چیرې امنیتي مراجع لازمه وګڼي نو هغه سازمان کېدای شي بیرته راداخل شي په دې تور لیست کې. دا به څه تغییر ولري مثلا د طالبانو په اړوند چې په دې فهرست کې اوس مهال د یو تروریستي سازمان په نوم داخل دي. تر هغه ځایه چې زه قضاوت کولی شم او زه څېړم حوادث نو دا به کوم بنیادي تغییر په هغه عمومي لوی سیاسي تعامل کې چې د روسیې فدراسیون یې اوسني حاکمیت سره یعنی د طالبانو د امارت سره لري کوم خاص ځانګړی بنسټیز بدلون را نه ولي.
او په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړي وار د ډاکټر غني لومړی مرستیال امرالله صالح او اوس ورپسې د مقاومت په نوم د طالبانو وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود د امریکا کانګرس ته وربلل شوي دي. د امریکا په کانګرس کې د ټرمپ پلوي غړي ټیم بورچت تر دې وړاندې امرالله صالح ته رسمي بلنه استولې او هغه د افغانستان ولسمشر یاد کړو چې په ځواب کې ښاغلي صالح له خپلو همکارانو سره د مشورو یادونه کړې او بلنه یې منلې ده. اوس ښاغلي ټیم بورچت ویلي د مقاومت جبهې مشر احمد مسعودي هم وربللې او د طالبانو نورو مخالفانو ته به هم امریکا ته د ورتلو بلنه ورکړي تر څو ورسره د افغانستان د وضعیت د طالبانو رژیم او د افغانستان راتلونکي په اړه بحثونه وکړي. تر دې وړاندې جنرال سمی سادات هم د افغان پرزیدلیو ځواکونو په استازیتوب د امریکا کانګرس ته وینا کړې وه.
ریاست جمهوری امرالله خان صالح دا وت سوی دی او همدارنګه وتستین نن موږ یو خبر ترلاسه کړی چې په دې قطار کې به احمد مسعود چې د متحدې جبهې مشر دی دا هم دا وت سوی دی او یقین لرم چې یو تعداد نور سیاسیون او د جبهاتو خلک به نور هم دا وت کیږي امریکا ته ځکه نور حالت دې ته ورسېدی. هغه څه چې طالبانو باید کړی وای د دوه د توافقاتو بعد او دوه د توافقاتو پر ټولو مادو باندې واقعا عملي ګامونه اخیستي وای متاسفانه هغه ونه کړه. د طالبانو رویش د افغانستان د خلکو په مقابل کې ورځ تر بلې ډېر د تشدد سره پر مخ روان دی. فساد هم په اخلاقي معیار هم په مادي معیار په دواړو صورتو کښې په ډېر جدیت سره مخ ته روان دی. د خلکو حقوق تر پښو لاندې کېږي، حقوق بشر هر وخت نقصېږي او د خلکو په حق کې ظلمونه کېږي، بې ځایه مالیات مشکلات اول کیږي دا غڅی د تشریح طالب سره معلومه کیږي د الکانو کریکولم د جوړ د مکتبو ټول واقعن تر خطر لاندې دی یا ته امکان دی چې د مکتبو پاکله کندهار مچرته به فیصله وکړي مکتبونه ټول بند کړي نو په دې اساس دا ویلی شو چې نور د جهانیانو حوصله په سر راغلې ده دوی مجبور دي چې پر طالبانو فشار وارد کړي او طالبان یا ولارې ته راولي او یا یې د مخه هېرې کړي بله دومه لار نشته نو زه فکر کوم د دغو مخالفینو راتګ و امریکې ته او د دوی سره ناسته راوړل په حقیقت چې پر طالبانو باندې د فشار یو اله ده او د دې فشار په نتیجه کې به طالبان اصلاح ته راځي او یا به د مخه چپېږي.
په ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ افغانستان او نړۍ کې د ګڼو اسلامي هیوادونو د خلکو ترمنځ د سوریې وضعیت باندې پراخ بحثونه وشول. افغانستان کې ګڼو خلکو سوریه کې د 14 کلنې نیابتي جګړې په ختمېدو خوشحالي کړې ده. ګڼو طالب پلو افغانانو بیا د اسد د رژیم سقوط د افغانستان د جمهوریت له سقوط سره تشبیه کړی خو ګڼو نور ویلي د سوریې خلکو هغه خوشحالي وموندله چې د طالبانو د اول وار سقوط نه وروسته د کابل خلکو لیدلې وه. دوی خبرداری ورکړه چې د طالبانو رژیم به هم د بشار الاسد په څیر د خلکو د ځورونې حساب ورکوي او بالاخره به بیرته د افغانستان ولس ته هر څه پاتې کیږي. خو اوس کې بیا د طالبانو پلویانو د سوریې د تحریر الشام او دیموکراتیکو ځواکونو بریا هم نمانځلي او طالب فعالان د تحریر الشام سپین بیرغ ته زیات خوشحاله ښکارېدل. البته د دوی د نرمۍ نه ډکو اعلانونو ته بیا د طالبانو مخالفانو فعالانو زړونه خوړلي او ویلي دي چې په ترهګرو کې هم د نورو ملتونو بخت تر افغانانو ښه دی ځکه د دوی په وینا د نورو ملتونو ترهګر حتی د افغانستان له ترهګرو باشرف او متمدن فکر لري. بلخوا تیره اونۍ هم په ټولنیزو رسنیو د کرمې پاړه چنار موضوع لا تو دوا او دغې سیمې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو د ورغلي پلاوي درون هرکلی شوی دی. د سیمې ته د پښتنو په جرګه کې تللی ملک نصیر اپریدی د پاړه چنار په خلکو غږ کړی چې له خپل منځ نه د پاکستاني ریاست جاسوسان او پلوي کسان وباسي او د پښتنو ترمنځ روغه جوړه باید د پښتنو په قانون وکړي. د جرګې بل غړي مفتي کفایت الله بیا ویلي د دواړو قومونو ترمنځ به د پښتنو درنه تیګه ږدي او د روغ جوړې د پروسې هیڅ تګلاره به نه افشا کیږي تر څو یې درېیم لوری چې اشاره یې د پاکستان ریاست ته د په وینا د روغ جوړې دا هڅه سبوتاژ نه کړي. پاړه چنار کې د پښتنو قبیلو ترمنځ جګړه دا میاشت خورا درنه شوه چې لسګونه پښتانه پکې وژل شوي او له 200 زیات کسان پکې ژوبل دي. ملت پالو د دې جګړې د پارونې پړه د پاکستان پر حکومت باندې ورچولې ده.
دا چې مونږه د پاړه چنار خلکو نه تیګه غواړو تیګه یو دوکان دی هغه پسې په زموږ یو پلان دی چې زه انتهایی معذرت اوس چې بیانولې اوس چې بیانوم به هغه نقصان کوي خو مونږ چې تیګه واخلو بیا مضبوط یو ضمانت ورکړو او مخکې چې تیګه ناکام شي دې هغه نه یو عبرت او درس اخلو. ما دا امید ده ان شاء الله چې مونږ چې کوم مستحکم قدم اوچت کړی دي او ښه نیت راوړی دی مونږ دا سر ته ورسو او په ضلع کرم کې به ان شاء الله امن راشي.
او په افغانستان کې د نیمه لوړو زده کړو د موسساتو په بندولو سره فعالانو تیرونه یې ټولنیزو رسنیو باندې د طالبانو د مشرانو هغه وادي عامه بحث ته راوړاندې کړي چې دوی په کې افغانانو سره د زده کړو د ملاتړ ژمنې کولې. له دې منځه د طالبانو د قانونو پخوانی وزیر او د سرې میاشتې اوسنی رئیس شهاب الدین دلاور څرګندونې ډېرې لاس په لاس شوې چې له امریکا سره د سولې د مذاکراتو په مهال یې رسنیزو بحثونو کې ټول علوم په هر مسلمان باندې فرض بللي وو او د دوی ډله یې د ښځو او نارینهو لپاره د تعلیمي شرایطو په برابرولو باندې مکلفه بللي وو.
د کوم عمر ادا چې په ښځو فرض وي موږ باور لرو موږ ایمان لرو علم هم په ښځو باندې فرض ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین. د کل مسلمین کلمه په اتفاق د علماو نر او ښځو دواړو ته شامل ده.
خلکو ویلي طالب مشران باید اوس د خپلو پخوانیو څرګندونو ځواب ورکړي چې آیا خلکو ته درواغ ویل که اوس بل څوک راغلی او د دوی د کړي وعدو برعکس امرونه او حکمونه ورکړي. او د نړۍ له ګډ ګډ نجالي خبري بیا دادی چې طالبان په کابل کې سپین چپنی امر بالمعروف محتسبین لري په چین کې بیا د آر ټی جی په نوم داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه جوړ شوی دي چې کوڅه په کوڅه به ګرځي او د لویو وړو جرمونو مخنیوي وکړي. د آر ټی جی د روباټونو لوګن کمپنۍ جوړ کړی دي چې خطرناک حالاتو کې له انسانانو په تیر له پولیسو سره خاص مرسته کولی شي. دا روبوټ چې په وچه لمده او حتی په خټو کې 15 کیلومتره پر ساعت چټک ځغاستلی شي، که جګ ځای راپریوزي یا هم څلور ټنه پورې درنه ضربه وخوري له هیڅ ستونزې سره نه مخامخ کیږي. دا روبوټ سنسر کمرې لري چې د مجرمانو تعقیب، انځورونه او ویډیو جوړونه او د مجرمانو د څیرو پیژندنه کې کار ورکوي او پولیس ته ویډیوي او انځوریز اسناد استولی شي. او که څه هم افغانستان کې دا څلورم کال ده چې پرونجونو ښوونځي تړلي دي، خو استرالیا بیا د ټولې نړۍ د تر ټولو ښکلي ښوونځي د ودانۍ درلودونکی هیواد اعلان شو. د استرالیا په سیډنی کې د ډارلینګټن ښوونځي ودانۍ د ټولې نړۍ د سږني کال تر ټولو ښکلي ودانۍ شوه او دا ویاړي د سنگاپور د مهندسۍ نړیوال فیسټیوال کې ترلاسه کړ. په داسې حال کې چې د نړۍ 220 نورې ودانۍ هم دې جایزې ته شارټ لیست شوې وې. دا ښوونځی تیر کال له خښتو جوړ شوی چې د باسکټبال لوی میدان او لوی بڼ هم لري. دا ودانۍ د ورځې د لمر رڼا حتی فلټر کوي او په اړه انجینران وایي چې دا په نړۍ کې د ښوونځي تر ټولو نوی ډیزاین دی چې د نوي عصر ټولې تقاضاوې پکې عملي شوي دي. او په همدې سره د نن اوومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ له سعید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو څپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپله اوومه ورځ مه هېروئ.